د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د ریاست په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربم. آصف حبیبي په تخنیکی برخه کې راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په افغانستان کې خبرې شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولې شي، د هلمند د تازه جګړو حال درکو. د ګرمسیر ولسوالي مرکز افغان ځواکونو له طالبانو نیولې دی او په هلمند کې نورې جګړې څنګه روانې دي او د جګړې په ډګر کې څه تغیر راغلی دی؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. خبرونه ناجیه صافی اوروي.
په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې مشر حافظ سید د امریکا د بیبلوټ الوتکو په برید کې وژل شوی. طالبانو هغه شپږ پاکستانیان خوشي کړي چې هیلیکوپټر یې اونۍ مخکې د لوګر ولایت په ازري ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې وه. او پاکستاني چارواکي وایي دوی د روغتونونو څو کارکوونکي د نویو زیږیدلو ماشومانو د غلا او خرڅولو له یوې شبکې سره د تړاو په تور نیولی دي. د خبرونو تفصیل. د هلمند والی حیات الله حیات ازادي رادیو ته ویل چې د ناوی ولسوالي مرکز یې دولتي او ودانۍ له وسلوالو پاکې کړي او دا مهال په ګرمسیر کې د وسلوالو د خوځښتونو په ځپلو بوخت دي. نوموړي د دې جګړو د تلفاتو په اړه ازادي رادیو ته ویل،
غیر مستقیم او یا په اصطلاح سل فیصد نه دي تایید شوي. اگر پورونه سینه د خلکو د خلینا وای چې وسو او پنځه وشتانه دښمن پر اساس ورځو کې لمنځلار دا زخمی ده. ولیا غرا پورونه چې د منګ د منابع له خوا تایید شي دی او اکسونه وجود لري 250 کسه دښمن لمنځلار ده. د عملیاتو په ترڅ کې تقریبا د منګم 50 کسه ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو هم شهیدان او هم زخمیان لرو ده 50 کسان.
بلخوا دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کندهار هرات لوی لاره لیوي اونې بندیدو وروسته د ملي اردو د ځواکونو او د کندهار د امنیه قمندانۍ د ګډو عملیاتو په ترڅ کې بیرته د تګ راتګ لپاره پرانیستې ده. په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې مشر حافظ سید د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوی. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ریوټرز اژانس ته د حافظ سید وژل تایید کړی دی. زاخلوال ویل په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې مشر حافظ سید خان د جولای په 26 نیټه په کوټ ولسوالۍ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د دې ډلې لسو نورو مهمو قمندانانو سره وژل شوی. د امریکا یو دفاعي چارواکي چې د نوم له خودلو یې ډډه کوله هم ریوټرز خبري اژانس ته پرون تایید کړ چې د ننګرهار په ولایت کې په یو برید کې په سیمه کې د داعش ډلې مشر حافظ سید وژل شوی. د حافظ سید د وژل کېدو په اړه تیر کال هم استخباراتي ادارو راپورونه ورکړي خو وروسته دا پورونه تایید نه شول. طالبانو هغه شپږ پاکستانیان خوشی کړي دي چې هیلیکوپټر یې اونۍ مخکې د لوګر ولایت په ازري ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې وه. د پاکستان یو استخباراتي چارواکي ازادي راډیو مشال برخې ته وویل چې د هیلیکوپټر شپږ برمته شوي پاکستانیان او یو روسي لارښود د جمعې په شپه 11 بجې د کورمې په قبایلي سیمه کې پاکستاني چارواکو ته سپارل شوي دي. د چارواکي چې د نوم له خودلو یې ډډه کوله ویلي پاکستاني چارواکو اووه واړه برمته شوي په خوندي توګه تسلیم کړي دي. اونۍ مخکې د پاکستان یو هیلیکوپټر په لوګر کې بیړنۍ ناسته کړې وه. وروسته طالبانو وویل چې الوتکې ته یې اور اچولی او وطنه عملی نیولې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي له مرکزی حکومت یې غوښتنه ده چې د غیر راجستر شویو افغان کډوالو د راجستریشن په لړ کې د ژر تر ژره جدي ګامونه پورته کړي. غلی خټک دا سرګندونې د ازادي رادیو مشال څنګه سره په ځنګړو خبرو کې کړې دي. نو موړي ویل چې په دې ورستیو کې په پاکستان په ځنګړي توګه په خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډوال له یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې د پولیسو بد چلند زورول او تنګول پکې شامل دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زنیو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني نوی پوله، یو اروپای یورو 15 افغاني لس پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغاني، یو سعودي ریال 10 افغاني 15 نوی پوله، زر رنی تومنه 13 افغاني نوی پوله او زر پاکستاني کلدار 428 افغاني. پاکستان چارواکي وایي دوی د روغتونونو سو کارکونکي د نویو زیږیدلو ماشومانو د غلا او خرڅولو له یوې شبکې سره د تړاو په تور نیولې دي. پولیسو د جمعې په ورځ ویل د ډلې د پېښور ښار په زیږنتونونو کې نوي زیږیدلي ماشومان پټول او د هغوی پر ځای مړه ماشومان میندو او پلرونو ته پرېښودل. د پولیسو په وینا غلا شوي ماشومان له 10,000 څخه تر 300,000 پاکستاني روپو پورې پلورل شوی دی. پولیسو ویلی چې دوی وروسته تر دې دا کسان ونیول چې د وجهې په نوم د دې ډلې د یوې غړې په اړه یې معلومات ترلاسه کړل. د دې ډلې 15 نور غړي هم نیول شوي دي. پولیس وایي نیول شویو کسانو لږ تر لږه د 9 ماشومانو په غلا کولو او خرڅولو اعتراف کړی. امنیتي ځواکونو همدارنګه یو تښتول شوی ماشوم د دې ډلې له منګولو ژغورلی ده. سپینې مڼې د جمعې په ورځ ویل چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشینکو څخه وغوښتل چې تر وسه وسه هڅه وکړي چې د کریمیا پر سر له روسیې سره کړکیچ زیات نه کړي. جو بایډن او پوروشینکو په ټلیفون د کریمیا ټاپو وزمې پر سر له روسیې سره د وروستي بحران په اړه خبرې وکړې. سپینې مڼې په دې باور ده چې روسیې ځواکونو کریمیا لاندې کړې ده او دا اقدام له نړیوال قانون سره په ټکر کې دی. جو بایډن له پوروشینکو غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي او سپینې مڼې ورته غوښتنه له روسیې څخه کړې ده. او اوکراین پر روسیې تور پورې کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته لمن وهي او دغلته یې روس پلو بلتون غوښتونکو ته د تازه مهماتو او پوځي وسایلو په ورکولو هغوی نور هم پیاوړي کړي دي. د اوکراین پوځي استخباراتي ادارې د جمعې په ورځ وویل روسیې د اوکراین په ختیځ کې د تماس پر کرخه په پراخه پیمانه پرونکې اقدامات کړي خو تور پر اوکراین پورې کوي چې د مینسک د سولې پلان نه مراتوي. کیف د اوکراین په ختیځ کې او همدارنګه د روسیې لخوا د اشغال شوي ټاپو وزمې کریمیا سره په لومړیو کرخو کې خپلو ځواکونو ته د لومړۍ درجې احضاراتو امر کړی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ د اروپا د امنیت او همکارۍ پر سازمان غږ وکړ چې کریمیا او د اوکراین په ختیځ کې له روسیې سره د هغو سیمو پولو ته خپل سرونکي واسوي چې د بلتون غوښتونکو په واک دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې یو نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د هلمند ګرمسیر ولسوالي مرکز افغان ځواکونو وروسته تر وی ورځي له طالبانو ونیو. بل لورته لشکرګاته له ولسوالیو بې ځای شوي خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او د هلمند کډوالو د چارو رئیس وایي
موږ مواد اماده په کندهار شهر کې پراته دي چې و هلمند ته انتقال سیده چلاره په ټاپه تړه سوی ده. اوس موږ د توزیع لړۍ په ټاپه باندې ولاړه ده.
تمه ده چې نن به اجرایي رئیس له ولسمشر سره په ار کې پر اختلافاتو خبرې وکړي. د اجرایي رئیس ویان دا خبرې برخلیک ټاکونکې ګڼي.
نشست ظاهر میشه طبیعتا یک نشست سرنوشتاز و جدی است، چون ما دو طرفه هستیم. حکومت وحدت ملی را به صورت مساویانه شکل دادیم.
روغتیا در ژوند شتمنی پروګرام ملاریا ته ځانګړی شوی.
تبه سړه لري د وجود درد او ځینې وخت کې زړه بدوالی او کانګیم هم ورسره پیدا کیږي.
مخکې مو په خبرونو کې د هلمند والی په وینا دا خبر درلو چې د ګرمسیر په ولسوالۍ کې د طالبانو تصفیه روانه ده. د ګرمسیر په اړه به په هلمند کې خپل خبریال الیاس دای څخه وور.
د ګرمسیر ولسوالۍ د ښته درویشان په کومه کې چې دا دوهمه ورځ بلل کیږي د افغان لوړکلو او سوال تر راوین د ډلې تبادله کیږي. تیر ورځ تر غرمې وروسته هغه افغان لوړکلو چې د ولسوالۍ او امنیت وړاندې کوي چې د دې ویډ چې کله باندې نشو نو رسمې ټول د کوټمار ټول وسوال ته پاتہ سورې درې هم د ولسوالۍ او امنیت کمانډاني په دایي پریشګې چې په دې نن د امنیت کمانډان اکانور کې ټول د خبر رسنۍ ته کړو ولې ورسته تر دوه درې کارتل چې د سپین خلکو په والله نو وسوال د ولسوالۍ د دې خبرې ته او نو ما وړاندې کوو چې برلوري دلته ولایتي د دې سوال د یو شمیره پولیس لشکرګا کې نیول شوي وو. البته دوی ګرمسیر نه تښتېدلي وه او د نورې لاپي سرتېرې د ملي اردو سرتېر د دته ورستلي دي او د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ ودانۍ کې د ولیدو چې څنګه د حکومت په لاس کې ده. البته یو ولادت به ورکړم چې دغه د ښکته درویشان سیمه د ولسوالۍ د ودانۍ په جنوب کې تقریبا د ولسوالۍ ودانۍ په درې تر څلور سیټرې کې موقعیت لري چې اوس پېرل ویل کېږي د جنګ لومړۍ کرښه.
د هلمند والي حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل سي طالبانو ته ډېر درانه تلفات اوښتې دي. دی وایي سي شاوخوا تر اووه سوه زیات طالبان مړه شوي او ټپیان شوي دي. څرنګه دغه ادعاوې تر څه بریده د منلو دي؟
دغه اوسو سلطان ارکان چې دولت مقام تاسو په اړه کې ویلي وو دا تیر ورځو په دغه کمپرانس کې چې د لپاره وزارت د لیبرټی مرکل مراد او دغه رنګ د کورنل چې وزارت مرکل عبدالرحمن رحمان خپل د ایلمن والی او د نیمو مسلمانو کې کورنل چې وزارت ویان چې د کوم کې دا ارکان خلته اعلان سلامه د ایلمن والی د 200 طالبانو د کیکر کام چې د ور چې موږ سره کارتونه موږ سره د نمونه او د دې وزل سو کسانو اعتاد راځي چې دې او د پراسر د دې دغه نه سو ښانګې پتا دا د اکان دي څو کوټ ورکړي ورې طالبان راتګي احتمال ده چې د مرجبلی سټچ وړ غړ د نړۍ مرجبلی اوس چې تر ټولو دې او شدید خونړي جګړه د واشت وړاندې په نړیوال سوالیت وصل وروسته چې د نړیوال سوالیت ودانې سکوت وکړ ګان شمیر وسلوال د امن کمانډان پر ودانې باندې راټول شول چې په دې ودانې کې د ولسوال امن کمانډان او د ملي امنیت مدیر د دې ولسوالۍ لپاره تر په دې شدید جګړو سره مخ شول. د مرکز نه وایي تر کومه کوله چې دې کومه کې سرتیرو او د دې بلور په دور کې چې ورته ورته فنکشن مړه دي اوای بمبار وو ویل کیږي په دې د ګور کې دوار لور ته راځي او دي خو د سیمه خلک د ورسلوال په اړه څه پات روسیا هم په هواشي زیات ګوري.
د هیڅ د څه اندیشنې شته چې د هلمند ځینې مهمې لارې تړل شوې دي او طالبانو تړلې دي چې د هلمند د کډوالو رئیس ازادي راډیو ته وویل سي د دې لارو د بندېدو له امله دوی نشي کولای چې له ځینو بې ځایه شویو سره هم مرسته وکړي. څرنګه د لارې مهمې لارې اوس هم بندې دي؟
د کندهار د لشکرګاه د نارسګ د سیمې د چيلي د نیو دی رئیس تړل شوی وو. د دې سړک د لپاره تر ورځ د کندهار میشت د واسو په دې ماتل کلوب د هلمند میشت د واسو ته لکم مېوان کرور د غرنګ د جنرال رزق په مشري چې د کندهار نه کوم دان دی او د هلمند پولیسو په مشري عملیات ګډه عملیات وسول چې سړی د چې څه د مخکې ماده عمر زلات خبرې وکړې هغه دا د هر ډول تر مخ باندې لار په نوم مګر خاصه د خو د نسرچینې خلاص چې وایي د لارې په وجود کې لاهم تعریفونه ستا کچوم د لارې پر سر شخصي ننن ټول د منځ په لیدل کې څه سوي په لید د لارې په اړه کې وسلام لاهم هغه موټر تعریف دی چې د کړي به تل باندې دي. اما د لارې د خلاصون تر سره په وخت پر د خوراکي یا غیر خوراکي توکو چې د متلې د خلک کې په دې وروستۍ کې د لارې د 2% سوي دي کوم معلوم کاروان موټر او اکمالات نه دي سوي. دا به ډورې په وضو کې وګورو معلوم وکړو د ورډن سپیشل کوڅې لار تر کومه کنا پر خلاص ته دا او ټوک په دې لار باندې تاګر تکونی.
الیاس ته یې مننه. د هلمند مرکز له شرکاته د لارو بندیدل او د غلطه په مرکز کې د نړیوالو مرستندوی ټولنو د کارونو محدودیدل د دې سبب شوی چې په دې ولایت کې د روانو سختو جګړو له کبله په زرګونو بې ځای شویو کډوالو ته لومړنی مهم مرستې ونه رسیږي. له ولسوالۍ څخه مرکز لشکرګاته د کډه شویو خلکو د وضعیت په اړه اجمل اند د هلمند والي د کډوالو د چارو رئیس نقیب زمریال سره مرکه کړي او په سر کې ترې د نویو کډوالو د شمیر او وضعیت پوښتنه کړي.
امنی له وجه څخه زیاتې کورنۍ د هلمند شهر او لشکرګاه ته را بې ځایه سوي دي. طبعا د بې ځایه کېدو په وخت کې به وضعیت د خلکو خراب وي. موږ درک کړی ده چې د خلکو وضعیت خراب دی. په حدودو کې 3000 کورنۍ بې ځایه سوي دي. عملا زموږ د سروې ټیم درې ټیم جریان لري چې سروې کوي. په حدودو کې تر نن ورځې تر پرون ورځې پورې 602 کورنۍ موږ سروې کړي دي چې په راتلونکو څو ورځو کې به موږ دوی ته د مرستې لړۍ پیل کړو او نن مو بو سر د سبا څخه بیا هم درې چې مان دغه سجریان لري چې سروي وکي.
دا چې هلمند ته تللې لارې تړلې دي او په لارو کې مشکل دي، تاسو کافي مرسته لارې چې له کډوالو سره مرسته وکړي؟
بل یو مسله خدا چې دبليو پی مستره د غیر غذایی مواد او جګر چکولې دي، کلارې نه وای باندې سوي، موږ به د همدغه کورنۍ ته عجل مرسته رسولي وای او موږ آماده وو یونیسیار موږ ته مواد آماده کړي دي، غیر غذایی مواد مو دبليو پی را ته آماده کړي و، کور دی ودان وي موږ آماده و، دغه توته دا چې لارې بندې دي د لارو د خلاصون لپاره مو هڅې کړي دي چې د جناب والی صاحب سره مو هم په تماس کې سوي، د جناب والی صاحب هم کوشش پر دغه باندې دي چې هر څومره جر او عجل باید دغه لار خلاص شي چې دغه بیا ځاسو کورنۍ ته. او یو مسله دا چې دبليو پی یا یونیسیار نه وي نو به زموږ سره خلک څه کوي؟ هغه په هغه عرصه کې د ای سی ای په نامه او د آی آر سی په نامه باندې چې د نغدو پیسو او نغدو پیسو کومک په نظر کې نیولې وو او درلودلې، هغه زموږ سره اساسي مشکل زموږ دا و چې ای سی ای او آی آر سی چې کوم ورځ صدا مسله پېښه شوې ده هغه ورځ دا چې دوی کار وکړي و خپل کارمندانو ته اجازه نه دور کړي چې د لشکرګاه ښار ته راووځي. اساسي مشکل چې موږ سره مخ شوی دغه دوه موسساتو د نه هماهنګۍ او نه کومک له وجې څخه موږ د دغو مسایلو سره پېښ شوي یو، نو دا د جناب وزیر صاحب سره مو تماس نیولې، د جناب والی صاحب سره مو تماس نیولې، دا چې موږ تر دغه پړاو تیر شو او هر څومره موږ ژر کړي دغه بیا ځاسو کورنۍ ته سره مرسته وکړو، موږ په دغه لړۍ باندې اخته یو، هغه مسایل به موږ ته موږ د ای سی ایف سره او د آی آر سی سره چون د دې باید موږ سره په استراري حالت کې کومک کړي وای، دا چې نیو کې هغه به عادي خبره ده او هغه به موږ دغه مسله پیګری کوو.
دا ته وای چې ک لاري بندي پاتې شي نو دا خو په کډوالو سربیره په هلمند کې د نور خلکو ژوندم ستونزمن کی فکر کوي چې تاسو نور سرچینې لري نور لاري چارې لري؟
بلې، اوس دغه مواد دغه شپږ سو دوه اتیا ارقام موږ و نور موسساتو ته مور کړی دي، دوی موږ ته وایي چې چیرې دغه لړۍ دوام وکړي او موږ به نغدي مرسته تاسو در واستو چې دغه شپږ سو دوه اتیا کورنۍ ته په اول پړاو کې ورته ورکړي، دا چې دوم پړاو زموږ سروې موږ سر د سبا څخه پیلوو چې څومره سروې به کېږي تر بلې هفتې پورې کوشش کوو چې هغو ته مواد او یا نغدي مرسته آماده کړو.
په دې حال کې چې د بېسرحد ډاکټرانو ټولنې هم دغلته خپل کار تړلی، فکر کوي چې روغتیایي اسانتیاوې څنګه دي؟ دغلته شفاخانې یا روغتونونه د دې کډوالو سره د بیړنیو روغتیایي مرستو په برخه کې کومک کولی شي؟
نه نه نه، دغه هسپتال خو یو چې دا چې په هلمند ولایت کې دغه خدمات هم د هلمند ولایت لپاره کافي نه و، چون هلمند ولایت یو غټ ولایت دی او په دغسې حال کې چې د ولسوالۍ څخه هم افراد را بې ځایه کېږي خو بیخي، او دوی هم خپل خدمات محدودوي، دا خو بیخي کم دي. زموږ سره د ریاست ساتامې کور ودان موږ ته وویل چې موږ کولی شو د بې ځایه سو دپاره سیار کلینیکونه هغه ساحو کې چې بې ځایه سوي دي سیار کلینیکونه واستو او هغې ته خدمات ارزه کړو.
د هلمند کډوالو د چارو رئیس نقیب سمریال.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پوری بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه دولش پرژنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې تر لسنیمو بجو مخکې ازادي راډیو تستاسو یو شمېر رسیدلې اسمي سنل ولو. تمه ده چې نن اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له ولسمشر اشرف غنی سره د یو شمېر اختلافاتو پر سر خبرې وکړي. عبدالله عبدالله د پنجشنبې پر ورځ په کابل کې په یوې غونډې کې پر ولسمشر سخت انتقاد وکړ. د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ویان څرګندونې د نننیو احتمالي خبرو په اړه د اجمل اند پر راپور کې
دا ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنز دوه پدولیدنه هغه څه چې د عبدالله په وینا په تیرو دریو میاشتو کې زمینه نه ده برابره شوې. د حکومت دواړه مشران به د شنبې په ورځ خپلو کې وغږیږي او پر هغو مسلو به خبرې وکړي چې په دې وروستیو کې د دواړو خواوو ترمنز د اختلافاتو د زیاتېدو سبب شوي. د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي عبدالله څرګندونې پر ځای وبللې، ویل که چیرې په حکومت کې د دوی د شریک چلن بل ډول وای مسلې تر دې ځایه نه رسیدلې. نوموړي ویل د دوی لورې هیله مند چې د دواړو مشرانو ترمنځ به پر هغه مسلو چې اجرایی رئیس راپورته کړي جدي بحثونه وشي.
نشست سرنوشتاز و جدي است و قضایا باید
خغلی رحیمی وای دا یو برخلیک ټاکونکې او جدي غونډه ده، ځکه موږ دواړه خونه یو. د ملي والی حکومت مو په مساویانه توګه جوړ کړي او په مساویانه توګه باید په ملي مسلو او د حکومتدارۍ په پریکړو کې دواړه لوري برخه ولري. زموږ هیله دا ده چې د هیواد حالاتو ته په پام به په دې غونډه کې د اختلافاتو د هواري لپاره معقولې لارې پیدا شي او پر هغه به توافق وشي. د اسرائیل رئیس ویان مجیب رحمان رحیمی زیاته کړه، هغه مسلې او اندېښنې چې عبدالله عبدالله په خپلو څرګندونو کې راپورته کړي دا سیسنه دي چې وورس کې پیښ شوي، بلکې دا اختلافات له تیرو دوو کلونو راهیسې دوام لري. تر دې وورز مخکې اسرائیل رئیس عبدالله عبدالله د ځوانانو د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې پر ولسمشر انتقاد وکړ چې له ده سره د کتنې لپاره وخت نه لري، د انتخاباتي اصلاحاتو په اړوند مسلو په مهمو دولتي پوستونو او له هغې ډلې د لوی څارنوالو او په بهر کې یو شمېر سفارتونو کې د چارواکو په ټاکلو کې له ده سره سلا مشوره نه کوي. خوار غوی د ولسمشر په مشرۍ د ملي والی حکومت په پوره حوصله مندۍ د چارو پر مخ بیولو کې په نږدې دوه کالو کې د زیاتو ستونزو سربیره دا پام وړ بریا ویلرلی. د ولسمشر اشرف غنی ویان د ازادي رډیو سره په خبرو کې د خغلی عبدالله د ورستوي سرګندونو په اړه وویل:
په تاسو سره شغلی ډاکټر عبدالله عبدالله د خبرې د دولتداري موازنو او رویه سره برابر نه وي، ځکه د حکومتوالي بنسټ پر قانوني اصولو او ضوابطو ولاړ دی او پر هغه مبنی اجرات کوي.
د ولسمشر غنی ویان هم د ډاکټر عبدالله د سرګندونو په اړه ویلي چې ډیر زر به د دې موضوع په اړه جدي او ماسر بحثونه وشي. بلخوا د ملي والی په حکومت کې د اجرایی رئیس یو مهم لاټړی امر الله صالح خبرداري ورکړی چې کله عبد الله د ټیم غوښتنې ونه منل شي دوی به د حکومت لملاتړ لاس واخلي. امر الله صالح اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې په ولسمشر غنی تور لګولې چې په مهمو پریکړو کې عبد الله یې وي خواته کړي، نو مولوی ویلي عبد الله به دا ونه سخمي.
د ولسمشر او اجرایی رئیس د اختلاف مسله د کابل د نن ورځې ورسپانو هم څېړلې ده. دغه چاپ خبرونه ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننې یو ورځپاڼه خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د حکومت د مشرانو ترمنځ راپورته شو اختلافات او دغه اختلافات او عواقب ته ځانګړي کړی دي. د نظام تخریب د نظام په جامه کې دا د سرخط ورځپاڼه د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلی د ملي وحدت حکومت د دوه کلنۍ په درشل کې د عبدالله عبدالله دا خبرې چې که څوک د باس حوصله نه لري، د ریاست لیاقت هم نه لري، د حکومت دننه د پراخو اختلافاتو نښه ده. د سرمقالې لیکوال ویلي په تیرو دو کلونو کې د جمعیت ګوند رهبری په ځانګړې توګه د بلخ سرپرست عطا محمد نور او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني پر عبدالله عبدالله ډیر حساب کاوه، خو اوس د دغه ګوند مشران له عبدالله څخه ناراضه شوي او دا ځکه چې د سپیدار ماڼۍ دروازې پر مخ بند شوې دي. د سرخط په سرمقاله کې وړاندې راغلي د فشارونو له امله عبدالله عبدالله دې ته اړ شو چې پر ولسمشر انتقادونه وکړي. سرنوشت ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې یو نه دواړه مشران د مشرۍ لیاقت نه لري او دا ځکه چې هم حکومت مشروعیت نه لري او هم د دو کلونو په پوره کېدو د پام وړ کارونه نه دي کړي. په سرمقاله کې راغلي سمبوله را روانه او د حکومت دوه کلونه پوره کیږي او د حل لاره دا ده چې افغانستان کې باید یو قانوني او مشروع حکومت رامنځته شي. د ورسپانې په باور ستونزه پر دې نه حل کیږي چې د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله واک دی زیات شي، بلکې د ولس غوښتنو ته باید پام وشي. دنیا ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې د حکومت د مشرانو اختلافاتو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د دو کلونو په پوره کېدو ولسمشر او اجرایی رئیس ونتوانېدل چې خپلمنځي اختلافات حل کړي. په مطلب کې راغلي د حکومت مشران باید تر خپلمنځي اختلافات پای ته ورسوي او د ملي ګټو پر بنسټ پریکړې وکړي، ځکه د همدغو مشرانو د اختلافاتو له امله ناامنۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د حکومت مشرانو ته سپارښتنه کړې چې هیواد د کړکیچ خواته مه بیایئ. په سرمقاله کې راغلي بې باوري او نه همغږي د ملي وحدت حکومت مزمنه ناروغي ده چې ورځ تر بلې زیاتېږي او دې ناروغۍ په دې وروستیو کې د حکومت د مشرانو ستونی هم په درد کړی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي که ولسمشر اوسنیو ستونزو ته رسیدګي ونه کړي د حکومتي چارواکو ترمنځ به اختلافات زیات، د حکومت مشروعیت به لا کمزوری او لرې نه ده چې یو شمېر ولایتونه د طالبانو لاسته ولویږي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د فراه په پښترود ولسوالۍ کې لنجدې دریو اونیو رئیسي جګړه روانه ده. په دغه جګړې کې کابو اتیا تنه د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي او تر 2000 زیات کورنۍ بيسه شوې دي. زموږ خبريال احمد شاه فطرت دغه ولسوالۍ ته ورغلی او په دې اړه دغه تفصیلی راپور چمتو کړی.
د فرا پښترود ولسوالۍ چې یو ګڼ میشته سیمه د خوست دلته یوازې د ډز او توپونو ژغونه اوریدل کیږي. د پښترود ولسوالۍ پر لورې چې هلته اوس هم چاڼیز عملیات روان دي پر لاریو د لارې په اوږدو کې هم راباندې کله ناکله ډزې کیږي، خو موږ خپل تاک ته دوام ورکوو ځکه دا ډزې افغان سرتیرو ته عادي خبره شوې ده. د لارې پر سر د ماین ګواښ هم شته، خو موږ خپل تګ ته ادامه ورکوو. له نیم ساعت وروسته د پښترود ولسوالۍ مرکز د چین کلي ته رسیږو. نور نو مخته نه شو تلای ځکه د جګړې لومړۍ کرښې ته رسیدلی یو. دغه سیمه د فرا د ښار څخه کابو 40 کیلومتره لرې ده. دلته افغان ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو سره په سخت جګړې بوخت دي او هرې خواته د ډزو آوازونه اوریدل کیږي. موږ هم د افغان سرتیرو سره کله ځان د یوه دیوال او کله هم د بل دیوال شاته پناکو. د دوکین او گجکین کلی د جګړې اصلي مرکزونه دي. دلته ډیر کورونه په بمونو ویجاړ شوي او هیڅوک هم نه تر سترګو کیږي. ټول خلک د خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي. په سیمه کې 2-3 تنه ملکي کسان په ناڅاپي ډول را پیدا شوه او شکایت یې درلود چې د دوی کورونو څخه د ملي اردو سرتیرو د مورچال په توګه کار اخلي. دوی وایي چې ټول هستي جګړې خوړلې او نور باید جګړې ته د پای ټکی پرېښودل شي.
د مسلمانان بار شوي دي، هیڅوک نشته وایي نشته، موږ خو نه یو خبر.
پرسونل شما جا په جا هسته تی خونه ما
جایی که پرسونل باز راحت بود
نتونست تابا الان ما نرفتی اما اینا دیده
تو حاجی سبالان و خود زندگی بزار روی ولی نو تو گوری و سره چی خود کور و نوزی در شلش پی زراعت گرد و راسته سو پیاز لرو کشتون در شفتل و تخمونه لرو گردمو کاخریمو در پلور و وسوتی در رازه چیز تو جیسا.
د افغان سرتیرو تر څنګ دولت وسلوال مخالفان هم په ډیرو کورونو کې ځان ته مورچلې جوړې کړې دي. د جګړې شدت کله زیات او کله هم راکم شي. کله چې جګړه راکم شي فکر کوي چې سیمه یو لوی خاموشي په سر اخیستې ده. نن د جګړې او چاڼیز عملیاتو 12 ورځ ده، خو بیا هم افغان چارواکي دا عملیات بریالي بولي. د فرا امنی قمندان توریالی عبدیانی وایي چې عملیات ځکه ورو مخته ځي چې په سیمه کې ملکي کسانو ته زیان ونه رسیږي.
مکمل زموږ امنیتي ځواکونو په وضعیت باندې مسلط دي او ورو ورځ په ورځ د خیره وضعیت ښه کیږي، خو دا جنگ لږ زمانګیر ده. هغه په دې خاطر چې زموږ ځواکونه په ډېر احتیاط سره عملیات وړاندې وړي.
د دغه جګړې په ترڅ کې تر اوسه د 2 ملکي کسانو د وژل کېدو خبره تایید شوې، خو دواړه لورې بیا یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. په فرا ولایت کې دوم پل لیوا قماندان میر اسدالله کویسانی چې اوس هم د جګړې په ډګر کې دی وایي چې په دې جګړې کې تر اوسه 30 زیات د دولت وسلوال مخالفان وژل دي.
87 نفر دشمن کشته شده و 120 نفر دشمن تلفات داشت. بدون عملیات بسیار وسیع که ما دیروز از شب یک قسمت از گشتین تصحیح و تلاشی کردیم.
لبلی خو بیا دولت وسلوال مخالفان ویان قاری یوسف احمدی دغه جګړه خپل د عمری عملیات یو برخه بللی او رسنوی ته ویلي چې په ترڅ کې ترافی زیات افغان سرتیری وژل دي، خو امنیتي چارواکي بیا دا خبره نه مني. کابو 2000 کسان هم په دغه ولسوالۍ کې له خپل ځایونو څخه بې ځای شوي دي. بې ځای شوي کسان کله یې خو د جګړې د شکیل غواړي چې دا جګړه د ژر پای ته ورسوي، خو لبلی خو بیا اړین مرسته هم اړتیا لري. د فرا د ولایتي شورا رئیس فرید بختار وایي چې باید د زیانمنو کورنیو سره عاجل مرستې ترسره شي.
ابتدایي کومکونه وسي، دغو مواشي، دغو مالونه، دغو کورونه ټول پاتې شوي دي چې موږ په دې نتیجه کې همیشه زموږ امنیتي قوتو چې همیشه کوشش کړی دی چې ملکي خلکو ته تلفات وارد نه شي.
د فرا ولایت پښتون ولسوالۍ چې اوس د جګړې په غیږ کې سوځي تر ټولو نورو ولسوالیو د دغه ولایت مرکز ته نږدې پرته ده. دا چې کله به د پښتون ولسوالۍ څخه د جګړې ټغر ټول شي، دا به د چارواکو کړنو او د زمان رحم ته پرېږدو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سنا سادات له میدان وردګ نه لیکي، د ولسی جرګې وکیلان هم دا چیغي وهي چې دولت ولې اقدام نه کوي. وکیلان ډوډۍ له دولت خوري، معاش له دولت اخلي، نو اقدام به څوک کوي؟ دا بیا لیکي کارپوهان هم همدا وایي چې دولت اقدام نه کوي. اقرا عثماني له زابل لیکي، د کلات په شفاخانه کې ډاکټران د مریضانو پر سر دواوي راباسي خو دوی ته یې نه ورکوي او پرې خرڅوي. روغتیایي چارواکي باید پاملرنه ورته وکړي. عبدالواسي پوپل له کندهار لیکي، اشرف غني او عبدالله باید یوازې ملي ګټو ته پام وکړي. مسلم جان نثار لخوست لیکي ل دوړو مشانو غواړو چې اختلافات حل کړي. آشکار ل جلال آباد لیکي د پاکستان مریانو اخیر هم په لوګر کې خپل شپش باداران خوشی کړ. شفیع الله نظامی له میدان وردګ نه لیکي د طالبانو دا پریکړه غندم چې د پاکستانی هلیکوپټر نیولې کسانې خوشی کړې دي. شاکر فراهی لیکي دا مغشتنه ده چې د هلمند جګړې باید بندې سي ځکه ملکان له سختو ستونزو سره مخامخ دي. لسنی می بجې شوې لند خبرونه له ناجې صاحب څخه اورو.
د هلمند ولی حیات الله حیات ازادي رادیو ته ویل چې د ناوی ولسوالی مرکزی دولتي ودانې له وسلوالو پاکی کړي او د محل په ګرمسیر کې د وسلوالو د خوځښتونو په ځپلو بوختي. په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې مشر حافظ سعید د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوی. طالبانو هغه شپږ پاکستانیان خوشی کړی دي چې هلیکوپټر یې اونۍ مخکې د لوګر ولایت په ازري ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې وه. پاکستانی چارواکي وایي دوی د روغتونونو څو کارکوونکي د نویو زیږیدلو ماشومانو د غلا او خرڅولو له یوې شبکې سره د تړاو په تور نیولې دي. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو څخه وغوښتل چې تر وسه وسه هڅه وکړي چې د کریمیا پر سر له روسیې سره کړکیچ زیات نه کړي. او اوکراین پر روسیې تور پورې کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته لمن وهي.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وای چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پالیسی مرکزی حکومت پورې ارتباط لري او دوی په دې لړ کې د مرکزی حکومت هره پریکړه منی او عملی کوي. له پاکستان راپور لرو.
د خیبر پښتونخوا صوبي وزیر اعلی پرویز خټک وای په پاکستان کې د اوسیدونکو افغان کډوالو پالیسی د هیواد په مرکزی حکومت پورې اړه لري او په دې لړ کې به دوی د مرکزی حکومت هره پریکړه منی او عملی کوي. به نوموړی همداراز وایي چې له مرکزي حکومت یې غوښتي چې د غیر رجستر شوو افغان کډوالو د رجستریشن په لړ کې د ژر جدي ګامونه پورته کړي. ښاغلي خټک دا څرګندونې د جمعې په ورځ د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په ځانګړو خبرو کې کړي دي. پرویز خټک دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په دې وروستیو کې په پاکستان په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال د یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې د پولیسو بد چلند، ځورول او تنګول یې عمده ستونزې دي. که څه هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدنې موده د روان کال په جون کې پای ته ورسېده، خو بیا وروسته د هیواد وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا حکومت پر مخالفت سربېره په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده شپږ میاشتې وغځوله. پرویز خټک چې حکومت یې د افغان کډوالو د اوسېدنې د مودې د غځولو مخالفت کړی او دوی په کیمپونو پورې محدودول غوښتي ول، وایي د افغان کډوالو پالیسي په مرکزي حکومت پورې اړه لري او دوی په دې اړه د حکومت پرېکړه مني.
د افغان مهاجرین پالیسي وفاق ورکي. د وفاق دا پالیسي ده یونیسکو کے مطابق 2016 دسمبر پورے آگئی تا اختیار ور کرے چھ پاکستان کے باپ یو سی باقی چھ دے کے بیا وفاق سے فیصلہ ہو کی اور چہرہ دا کل پورے پاکستان کے منگ آگے مانے عمل درآمد کو منگے صوبے اختیار نہ دے دی ایکسٹینشن یا آگے پاکستان بار وستن دا وفاقی فیصلے دی وفاقی حکومت بکئی.
نوموړی همداراز ټینګار کوي چې د نړیوال قانون له مخې په پاکستان کې اوسیدونکو هر کډوال او د هیواد ترتونکو هر یو تن باید قانوني اسناد ولري. ښاغلی خټک د دې پوښتنې په ځواب کې چې په خیبر پښتونخوا کې له افغان سوداګرو سره بد چلند کیږي او یا دوکانونه او نور کاروبار په زور تړل کیږي وایي.
نه نه سختیا نه سم کاروبار کاروبار دا دی زه اوس پاکستان یم، زه زم امریکا کې کاروبار کوم خو زما یو دغه ویزا اخلم د ملک چې اخلي سره ریکارډ دی راوړي او ویزا دې اخلي چې افغانستان اوس نور نور څوک نه وي راځي بارډر دغه باندې اوس چیک کیږي ریکارډ موږ ته پکار دی کاروبار موږ چا نه بندو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د افغان کډوالو ځینو مشرانو څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره وکتل او په دې صوبې کې د میشتو کډوالو ستونزې ورسره وڅېړلې. ښاغلی عمران د کډوالو له مشرانو سره تر لیدنې وروسته پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي وه د تېرې دریو میاشتو راهیسې د افغان کډوالو د ضرورو لړۍ باید ژر پای ته ورسیږي. ما د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی غوښتي چې د کډوالو له مشرانو سره وګوري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې یونیسیار د وینا له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه رجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې درې اړخیز تفاهم له مخې ورته په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوي دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې تورخم دروازې د بندېدو او همداشان په دې سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو تر نښتې وروسته له پاکستان په ځانګړې توګه له خیبر پښتونخوا څخه د کډوالو د بیرته ستنېدا لړۍ تېزه شوي او هره ورځ سلګونه کسان په خپله خوښه هیواد ته ستنېږي.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټکوی چې د افغان کډوالو قضیه په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت مربوط قضیه ده. بلورته یو شمېر هغه افغان کډوال چې له پاکستان د لند وخت لپاره افغانستان ته راغلي وای چې بیرته پاکستان ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. دغه کډوال وای سره لدی چې د کډوالۍ قانوني کارتونه هم لري، خو بیا هم پاکستانی ځواکونه خپل کورنیو ته د ورتلو مخه نیسي. له کابل د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس راپور لري.
سره له دې چې پاکستان په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د وسیدو موده د روان میلادي کال تر پایه وغځوله، خو یو شمیر کډوال شکایت کوي چې له قانوني کارتونو سره سره هم دوی زورول کیږي. هغه کډوال چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راغلي وایي چې اوس په افغانستان کې بند پاتې دي او نشي کولای پاکستان کې خپل کورنیو ته ورشي. یو له دغه کډوالو عزیز احمد زیدی
بیا اختر په درې مور دلته څه واقع سوی واغه تراغلی زنانه ماشومان را سره دی باور وکړي نور ماشومان سال ته پاج دلته چې بیرته خو وړي ځا خپل تسلیم خوراوني سو.
نو موړی وای د محل شاوخوا 2000 افغانان یوازې په ننګرهار کې شته چې د کډوالۍ کارتونه لري، خو افغانستان ته تر راتلو وروسته اوس بیرته پاکستان ته پرته له پاسپورټونو نشي تللی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر وایي روان 2018 میلادي کال کې له پاکستان څخه 3000 افغانان بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې 14000 یوازې په جولای میاشت کې راغلي دي. دغه اداره همداراز د راستنه شویو کډوالو له هر یو کس سره د 400 امریکایي ډالرو مرسته هم کوي. افغان کډوال وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو او په تیره بیا د تورخم پر کرخه تر روسي نښتې را پدې خوا دوی په پاکستان کې تر سخت فشار لاندې دي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته یوازې د روان میلادي کال تر پایه په دغه هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده. په ورته وخت کې د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرات وایي له بېلابېلو لارو هڅه کوي تر څو هغه افغان کډوال بیرته پاکستان ته د تلو اجازه ترلاسه کړي چې د اړتیا له مخې د لنډې مودې لپاره افغانستان ته راغلي وو.
اگر روان بامی طریقی که
دوی وی که بهیر داسې دوام وکړي لکه اوس چې د افغانستان ته له راتلو سره د دوی کارتونه باطلېږي، نو دا به افغانستان ته د افغانانو پر داوطلبانه راتګ منفي اغېز وکړي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په پاکستان کې د میشتو شاوخوا 3 میلیونو کډوالو شمیره ورځ تر بلې د پام وړ کموالی ښیي. خو د دغې راستنېدو سره یو ځای یو شمېر ملي او نړیوالو بنسټونو د کډوالو د بېکورۍ، بېکارۍ، روغتیایي او نورو ستونزو په اړه اندېښنې ښودلې او د ملي یووالي حکومت څخه یې غوښتي چې د کډوالو ستونزو ته پاملرنه په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ونیسي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې د اف ام په 0.5 هم نیولې شي. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه سرته رسیږي. زحمت شیبر او اسف حبیبی له تاسو څخه اجازه غواړو، خو البته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درو. دا پروګرام ملاریا ته ځانګړی شوی دی او ناجا صافی وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، د ازادي رادیو روختیا ژوند شتمنې پروگرام ته خرغلی. ز نجیه سپایم او خبرونه نن ملاریا ناروغۍ ته ځنګړی شوې ده. په خبرونه کې متخصص ډاکټر صاحب هم د یادې ناروغۍ په اړه تاسو ته معلومات ورکوي، خو له هغه وړاندې مې په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې په ګډه به واورو. بیا به راځو د خبرونې پاتې برخې ته. ملاریا هغه ناروغي ده چې د انافیل په نوم د یو ډول ماشي په واسطه پرازیت انسانانو ته انتقالیږي. روغتیایي کارکوونکي وایي که په ملاریا اخته ناروغ تداوی نشي نو ډیر ځله د مرګ سبب کیدی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د ملاریا په کنټرول کې په کافي اندازه پرمختګونه شوي دي، خو لا هم په یو شمېر ولایتونو کې د دغې ناروغۍ پیښې لیدل کیږي. د دغه وزارت د وقایوي طب عمومي رئیس نجیب الله صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولایتو کې په کونړ، لغمان او ننګرهار کې سږکال هم تقریبا د ټول هیواد د 80-90% پورې واقعات د ختیځو ولایتونو راپور ورکړل شوی. یو خو محیط دغه منطقې داسې ده چې هغلته عوامل د ملاریا د انتشار لپاره مساعد دي. د هغه په څنګ کې موږ په تیرو کلونو کې پشخانې توضیح کړې وې چې هغه پشخانې ماین عمر درلوده. هغه ماین عمر هم چې تقریبا د 3-5 کالو پورې کېږي هغه مخ په پوره کېدو، نو د دغې په خاطر باندې شاید وقایوي تدابیر هم یو یو څه ناڅه په دغه سیمو کې ضعیف شي وو د په خاطر باندې کېدای شي چې وقت په زیاتوالي کې هغه هم مرسته کړي.
تر دې وړاندې د ختیځ د عامه روغتیا د ټولنې مشر ویلي چې 2015 میلادي کال کې 214,000 کسان په هیواد کې په دې ناروغۍ اخته شوي چې 80% یې په ختیځ ولایتونو کې دي چې له دې جملې 70% کسان په ننګرهار، 15% په لغمان، 12% په کونړونو او 15% په خوست او کندهار او شاوخوا سیمو کې پر دې ناروغۍ اخته شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د وقایوي طب عمومي رئیس نجیب الله صابی همدارنګ وویل چې کچېرې د ملاریا ناروغۍ درملنه په وخت ونه شي ناوړې پایلې لري.
کچېرې تداوینې شي په وخت او زمان باندې کېدای شي چې مرض وخیم شي او جدي جانبي عوارض منځته راوړي او حتی په بعضو مواردو کې د مرګ سبب هم وګرځي. وقفوي تبه، لرزه، د ټول وجود درد، خوله کول، په بعضو مواردو کې دلبدي او استفراغات، حتی اسهالات هم کېدای شي منځته راشي. هر هغه څوک چې دغه اراض ولایم پکې لیدل کېږي چې تبه ولري، هر څومره زر چې کېدای شي ډاکټر ته مراجعه وکړي یا نږدې ترین کلینیک ته مراجعه وکړي تر څو تداوي شي.
نوموړي همدارنګه وویل د مهال د ملاریا ناروغۍ تشخیص درملنه د ټول هیواد په روغتونونو او کلینیکونو کې په وړیا ډول ترسره کیږي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 2015 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې په دې ناروغۍ 214,000,000 خلک اخته شوي دي. همدارنګه ویل کېږي چې په 2016 میلادي کال کې د تدابیرو له امله په دې شمېر کې څه باندې 10% کموالی ترسره وکیږي. دوستانو، روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اوري، تاسو راپور ورید د ملاریا ناروغۍ په اړه. دوستانو، خبرونه هم دغه ناروغۍ ته ځنګړې شوې. په خبرونه کې د ملاریا د کنټرول پروګرام مسول ډاکټر صاحب محمد نعیم حبیب ملمدی. ډاکټر صاحب حبیب، د خبرونې په سر کې راځو دې ته چې ملاریا څه ډول یو ناروغي ده. په راپور کې هم یادونه وشوه، غواړو چې په مفصل ډول تاسو اوس معلومات ورکړئ او څنګه انسانانو ته انتقالیږي.
ډېر مننه ستاسو د پوښتنې. څنګه چې مخکې تاسو په راپور کې واورېدو، ملاریا یو پرازیتي ناروغي ده چې دا د ناروغ کس نه روغ کس ته د یو ډول میاشي په واسطه چې د انافل میاشي نومیږي چې دا خزینه میاشي ناروغي د ناروغ کس نه روغ کس ته انتقالوي. نو کله چې دا ناروغي د ناروغ کس نه روغ کس ته انتقال شوه، د یو څه مودې وروسته تقریبا د کس کې ځینې نښې نښانې لکه تبه، سړه لرې، د وجود درد او ځینې وخت کې زړه بدوالی او کانګې هم ورسره پیدا کیږي.
ښه، ډاکټر صاحب حبیب، آیا ملاریا یوازې د تبې او لړزې په ډول څرګندېږي که نه؟ نورې نښې هم لري، او دا نښې په ماشومانو او په تېره تنکیو ماشومانو کې څه ډول وي؟
د دې خو کومې نښې نښانې چې ما تاسو ته یاد کړلې د ملاریا دپاره، دا نښې نښانې لکه وصفي دي چې په دې کې عموماً تبه په متقطع ډول موجود وي، د هغې سره سړه لرې، خوله کېدل، د وجود درد، د بندونو درد، ستړتیا، او ځینې وخت پکې دلبدي او استفراغات هم موجود وي.
ډېره مننه توخي صاحب له زابل نه په لیکه کې. د توخي صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
انا محترم ډاکټر صاحب، زخمه د ملاریا په حق له د اول ملاریا په څیر قسمه ده کړه دي اقسام او رقمونه او بلونه مختلفه کې او بل پوښتنه مې دا ده چې آیا دا خاص د غوماشي په وسیله باندې انتقال وکړي انسان ته کې، او که دې غوماشي زخه هم کېدای شي چې څوک په مطلع سي یا د جنسي لارې له لارې لا او بل څه د غوږ نښ او علامو په حق له مخکې معلومات راکړي د مستنګ کېدلای شي چې دا د ملاریا علامه ده، یعنی دا څه د ملاریا تبه ده او که
نور تبو یو کیسه ده. درمن تو حساب تاسو د سوال نه، تاسو د هر یو سوال په جواب کې به تاسو ته دا ویم. اول چې ملاریا په عموم ډول څلور ډوله ده، خو په افغانستان کې صرف دوه ډوله دي چې یو پلازمودیم فالسیپارم او بل پلازمودیم وایواکس ده په افغانستان کې شتون لري، او دوه قسمه نور چې پلازمودیم ملاریا او پلازمودیم اوول ده هغه په افغانستان کې نشته. بل خبره د ناروغي انتقال یا غزیدل چې په څه طریقه باندې دا ناروغي غزیږي، د دې پاکله زه تاسو ته وایم چې دا ناروغي یوازې د انافل خزینه میاشي په واسطه د ناروغ کس نه روغ کس ته غزیږي، او روغ کس په مریضي باندې اخته کوي. او د نخه نخانو پاک لا چې څنګه مونږه کولای شو چې پوښو چې آیا دا مریض ملاریا دی او کنه دی. د دې پاک لا ما مخکې هم تاسو سره د نخه نخانو په حق لول چې عموما د دې تبه متقاطع دولي سړلره او د وجود درد د بندونو درد او ځین وخت زړه بدواله او کانګ ورسره مل وي.
سلامونه تاسو ته او ډاکټر تاسو ته څنګه کې همکاران اوریدونکو ته زه د ډاکټر ته څخه خپل یو څنګه لرم غواړم چې مریض لرم دا د ډاکټر سفر شریکم که تاسو خوښ وي البته داخلي فره دي ډاکټر ته محترم د ازما جمع تقریبا ډیر وخت دی چې بس ما پښتو کې ته وایم تاسو ته یعنی څنګه باندې په ازما جبل او تلیدي زه ډاکټر ته مرام دا ونه کړه هغه کې یو خاص کریم د بنجلا کریم په نامه راته راکړه او دا تقریبا ډیر شل ورځې کې دا نه جوړی دي د دې عامل څه دی ډاکټر صاحب محترم
دا د خلې یو ناروغي ده چې دا کوم تڼا کې سپین تڼا کې پر جبې باندې پیدا کیږي تاسو به د یا یو جلدی ډاکټر سره یا د غوږ او ستونی او پزې ډاکټر سره مشوره وکړي چې په دې حق له خاصه نور دواګان شته ده بونجلا د دې علاج نه ده د دې نه علاوه نور دواګان شته ده پر مختللې چې هغه به تاسو درکړي دا هغه سره به تاسو ته تکلیف ان شاء الله رافشي
دلته د افغان بي سیم د تسوات لس شمیرل لري هم ډیر اوریدونکو خپل پیغامونه استولي کوبرا پونم یو خور د کندهار لیکل چې د ملاریا ناروغي من زول څنګه امکان لري سبایت وکړو
زه د کوبرا خور په جواب کې بداویم چې ډیر مننه د پښتن نه د هډیره خا پښتنه ده د ملاریا لمنځول یوازې دا کومنګ وژ دا د عامه روغتیا وزارت کار دی خدا نیواز د عامه روغتیا وزارت کار نه دی په دې کې د ټولنه کې چې کوم وګړي ژوند کوي او زمنګ ټول په ګډه باندې کار دی چې د دې د منځوړل لپاره موږ په یو چې دا ناروغي دی یو دولمیاش په واسطه انتقالیږي نه دومیاش د لمنځوړل لپاره موږ باید لاس په کار شو چې د میاش د لمنځوړل لپاره درې طریقې دي چې هغه فزیکی بیولوژیکی او کیمیاوي طریقې دي چې په فزیکی طریقه کې زمنګ سره د ټولنې خلک کولای شي ډیر خوانډ واخلي عموما موږ پویږي چې کم ځکه د بارانونو وبې یا ډنډونه یا ولاړې وبې یا کم وبې کې وبې چې ډیر ورو جریان لري نو په هغه کې میاشي زی په هغه ځکه هغه چې او په هغه ځکه خپل کم حیاتی سایکل یا حیاتی مرحله چې دا آلته تیری او بیا په غټ میشي باندې بدلیږي او تر څو چې راځي نور دا مرض د یو کس نه بل کس ته انتقالې نو موږ څنګه کولای شو چې په خپل ټولنه کې چې کم ځای ډنډونه یا د باران وبې د هغه لپاره لارې پیدا کو یا دا کم ډنډونه چې ولاړې وبې نو دا غد منځ ویسو چې د دې لپاره دا زاله چې کم د اوسېدو زاله دا غ باید منځ لاړه شي دا غي سره دا ناروغي منګه کولای شي کنټرول کو د دې نه علاوه د مشلوم یا پشخانو استعمال هم ډیره غوړه لار ده چې هغه منګه د ملاریا کنټرول ملي پروګرام د خوانه په کم سیمو کې چې ملاریا ناروغي په غواخ ډیر زیات ده منګه په هغه سیمو کې دا مشلوم توزیع کوو نو تاسو کولای شي چې کم وخت کې د دې ناروغي د غزیدلو موسمي په هغه وخت کې دا استفاده کوي تاسو کولای شئ د ناروغي په لمنځوړل کې موږ سره هم همکاري وکړئ
مننه عبد الله خان له کندهار نه په لګه کې دی مهرباني وکړئ ستاسو غږ اورو
او دا امکان لري چې تاسو سازي د توبکلوز رخصو ني او د ځان پر صبر دا چې څه کې کومه راسته کې دا تاسو سازي د تکنیک زموږ د هغه پر کې جواب
عبد الله خان اورورا ډیر مننه ستاسو د پښتن د عام روغتیا وزارت لخوانه څنګه چې ملاریا کنټرول پروګرام په ټول هیواد کې په وړیا توګه فعالیت تر سره کوي د ملاریا د ټي بي کنټرول پروګرام هم د افغانستان په ټول ولایت کې په وړیا توګه درملنه تشخیص زمنګ وګړو ته په وړیا توګه وړاندې کوي نو تاسو چې کم کلینیک یا کم شفاخانه چې تاسو سره نږدې تاسو لاړ شئ هلته تاسو ته به د درملنې او د دې ناروغۍ د مخنیوي په هکله
او ستاسو د کوم په خاصه توګه د پرابلم د حل لپاره تاسو ته معلومات او لارښوونه وکي، تاسو به ان شاء الله د هغوی د لارښوونو په اساس باندې عمل وکي، تاسو به تکلیف ان شاء الله رفع شي.
وعلیکم السلام، زن معرفي کوي
زکریا مو یو مزابل شاجو نه سره پړی کې مسول جان تاسو ته او د رادیو کارکونکو او اوریدونکو سره سلامونه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړه
ډاکټر صاحب، محترم زه هم په سنه دا دغه د ملاریا د تبو او د موریکې د تبو مبارک تشخیص معلومات سره راکې د دې ترمن څو کړه ته وکي چې دغه څنګه لایم دی او دغه څنګه لایم دی او دالچ پیدا کیږي دالچ پیدا کیږي. او بل می ډاکټر صاحب محترم ته دا پوښتنه ده چې دا چې کومه تبه ده کله چې انسان ور باندې اخته کیږي یعنی تر څونه وخت پورې دغه کزر په تداوی ونه شي عملي څونه وخت انسان کولای شي چې مطلب د کوم حالت بو زیاده د مړینې سبب وګرځي.
ډېر مننه ذکر یو راستاست پښتن د ملاریا ناروغي نخې نخانی به زه تاسو ته دا ویم کنه مخکې ما تاسو ته یادونه کړل چې په دې کې تبه ده، سړل لري، د خواله ده، د وجود درد ده، د بندونو درد ده، بې اشتهایی ده، او ځینې وخت زړه بدواله، کانګ، او ځینې وخت تا ور سره د نور پرابلمونه پیدا کیږي. خو د توپیر پاک لبا عزت استوي مې چې د ملاریا ناروغي چې دا دغه د یو ډول میاشي په واسطه چې انافل نومیږي دغه خزینه میاشه د ناروغي د ناروغ کسنه روغ کسته انتقالي یا غذایی او د څه د دې درملنې مودې پاک لبا عزت استو دا یادونه کوم چې د منګه په افغانستان کې دوه ډوله ملاریا لرو چې یو پلازمودیم وای واکس ورته وای یا سلیمه ملاریا او بل پلازمودیم فالسیپارم چې خلک ورته دماغی ملاریا موي، هغه دا چې د دوی د درملنې موده هر یو فرق کوي. د پلازمودیم فالسیپارم د لپاره تقریبا 3-4 ورځې پورې درملنه ده او د پلازمودیم وایواکس لپاره په اول سټپ کې 3 ورځې درملنه ده، بیا ورپسې د 2 هفتو لپاره نور درمل دي چې هغه ناروغ ته ورکول کیږي. او د مورخي پاک لزتا استویم چې مورخه یو بکتریایي ناروغي ده چې هغه د هغه ناروغي لامل میاشه نه ده او د هغه اراز او علائم هم ملاریا سره ورته نه دي.
سلامونه راځي رادیو کارکونکو ته او خورجانی ساتم سلامونه وایم.
علیکم سلام
ډاکټر صاحب،
پیر محمد اورورا ډیر مننه ستاسو د پښتنو ناستاسو د پښتنو په جواب کې به زه دا ویم چې بازار کې مختلف قسم کریمونه او لوشنونه موجود دي چې هغه اکثر د شپې د خوانه خلک په خپل لاسونو او مخه او پخپو باندې کم ځایونه چې د شپې د خونه جمنګه سمول لغړ پاتې کیږي په هغه ځایونه باندې لګئی د دې لپاره چې د ناروغي په کنټرول کې یا د دې ناروغي مخنیوي وشي. خو د دې نه علاوه مونږ په کومو علاقو کې چې د ملاریا ناروغي ګواښ ډیر دی په هغه علاقو کې مونږ مشلومه ویشلې دي، هغه مشلومه تاسو کولای شئ چې د شپې د خونه هغه استفاده کې تاسو کولای شئ د هغه په واسطه به د مال ناروغي څخه ځان وژغوري.
من دوستانو یادونه کوم چې په خبرونه کې د ملاریا د کنټرول د پروګرام مسول ډاکټر صاحب محمد نعیم حبیب را سره ملمه دی او د ملاریا په اړه خبرونه زنګړې شوې. رازو بلوریدون کته مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
د لارای په ځان کې معنی د ګلګې چې د پرفشن باندې راخټلې دي ورکم ده غوړوم دا خو د معنی د
دا باید ویم چې دا خو اول خو دا ویم چې دا ملاریا نه ده، بل دا ده چې تاسو داسې چل وکړئ چې د جلدی ډاکټر یا کوم د پوستکي ناروغي یا متخصص چې دی تاسو هغه ته ورشي، هغه به تاسو ته ځانګړي دوا چې د دې تکلیف لپاره موجود ده تاسو ته به درکړي او دا غي مطابق به تاسو خپل درملنه ترسره کوي. غیر د دې نه تاسو زمونږ کوم کلینیکونه چې د هیواد په هر برخه کې د عامه روغتیا وزارت د خوانه ځنګړی شوی دی تاسو هغه کلینیکونه ته ورشي تاسو به درملنه ان شاء الله په ماغه کلینیک تر سره شي.
فیض محمد له هلمند نه په لیکه کې د مهرباني وکي.
بل تاسو د ډاکټر صاحب سلامونه، زه د یو څومره مخکې ډاکټر ته ولاړم هغه راته وویل چې په سر باندې مریضه او ملاریا ما پر تندې باندې ځانې دي دا هم د ملاریا او مریضه په وسیله دا به
ښه
محترم فیض محمد اورورا من نستاس د پختنه څنګه چې ما تاسو ته د پروګرام په سر کې ویل چې دا ناروغي د میاشې په واسطه غزيږي د ناروغ کس ناروغ کس ته او بل دا چې د دې ناروغي تشخیص یا پلاتنه چې کیږي د وینې معاینه په واسطه کیږي تاسو به ته کلینیکونو ته لاړ شئ هلته په وړیا توګه د ملاریا ناروغي تشخیص او درملنه ترسره کیږي تاسو به لاړ شئ هلته تاسو نه به وینه واخیستل شي وینه به موکتل شي که چیرته ملاریا وي د ملاریا درمل به تاسو ته په وړیا توګه درکړل شي او که چیرته کومه بله ناروغي وه د هغې درملنه به هم تاسو ته ترسره شي
تول را سرا نیم کا ولی ولی ول تاوی حسی 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 ماوی حسی دے قربان شم ماوی حسی دے قربان شم ماوی حسی دے قربان شم ماوی